کې یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
احمد شبریم د ازادي راډیو د ریسات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري شفیق یار مختوړي. السلام علیکم. تمه ده چې سبا په پلازمینه دوحه کې د افغان سولې پر اجنډا خبري پیل شي، خو تر دې مخکې نوري هلې ځلې هم روانې دي. تر خبرونو وروسته تفصیل درکوو. خبرونه صفي الله ستانکزی اوروي.
السلام علیکم. د مهمو خبرونو سره ټکی. نن د دسمبر 4مه د ډاکټر تیتسو ناکامورا لومړی تلین سره برابر ده. د بغلان پولیسو ای پاندرا بولسوالی کې څلور وسلوال طالبان وژل شوی، او د امریکا متحده ایالاتونه د عراق په پلازمینه بغداد کې د خپل سفارت یو اندازه کارکونکي باسي. پوره خبرونه نن د دسمبر 4مه د ډاکټر تیتسو ناکامورا له لومړی تلین سره برابر ده. تیتسو ناکامورا چې په خټه جاپانۍ و کلونه په افغانستان کې تیر کړی و، او د روغتیا، کرنې او اوبو لګولو په برخه کې ګڼې پروژې عملي کړې وې. د 2019 کال په دسمبر کې په ننګرهار کې له خپلو ځینو همکارانو سره د یو وسلوال برید هدف وګرځېد او د سختو ټپونو له امله یې سا ورکړه. د ننګرهار اوسېدونکي له هغې ډلې عصمت الله په حکومت انتقاد کوي چې د ناکامورا وژونکي لا نه دي نیولي.
چا وشت چیرته خلق لاړل، څنګه شول، هغه هم دسې مجهوله خبره پاتې شوله. او کومې پروژې شروع کړې ولې، هغه نیمګړې پاتې شولې. هغه خلک چې کومو خلکو ورسره کار کاوه، مزدور کارانو، غریب کارانو، هغه هم بیکاره شول.
تیر کال افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ژمنه کړې وه چې د ناکامورا وژونکي به پیدا کوي او نیمګړې پروژې به هم بشپړوي. د بغلان پولیس وایي په اندراب ولسوالۍ کې څلور وسلوال طالبان وژل شوي او درې تنه نور ټپیان شوي دي. د بغلان د پولیسو ویاند احمد جاوید بشارت نن جمعه رسنیو ته په یو لیګلی ویډیویي پیغام کې وویل دغه نښته پرون مازیګر شوي.
غوښتلی په پل حصار ساحه کې فعالیت وکړي چې د ملي امنیت له پولیسو سره په وسلواله نښته واوښتل، چې په نتیجه کې د طالبانو څلور کسان ووژل شول او درې ټپیان شول، چې دوه مړي د جګړې په میدان کې پاتې وو.
احمد جاوید بشارت وایي پولیسو ته یو راکټ انداز، یو کلاشینکوف او نور مهمات پلاس ورغلي دي. د وسلوالو طالبانو لخوا د دې پیښې په تړاو کومه تبصره نه ده شوې. د امریکا متحده ایالاتونه د عراق پلازمینه بغداد کې د خپل سفارت یو اندازه کارکونکي باسي. دا په داسې حال کې ده چې د ایران او عراق له ملیشو سره په وروستیو کې کړکیچ زیات شوی دی. د عراق لپاره د امریکا سفیر ماتیو تیلر پرون د رسنیو تر راپورونو وروسته د لنډ وخت لپاره د سفارت د کارکونکو د کمیدو خبره تایید کړه. دا لا معلومه نه ده چې له سفارت څخه چې د امریکا تر ټولو ستر سفارت ګڼل کیږي د څو سوه ډیپلوماتانو له جملې څو تنه ایستل شوي دي. دغه اقدام په داسې حال کې کیږي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ منتخب ولسمشر جو بایدن ته د مسؤلیتونو تر انتقال مخکې پر ایران فشارونه زیات کړي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو منتخب ولسمشر جو بایدن بل امریکایانو غوښتنه وکړه چې د واکمنۍ په لومړیو سلو ورځو کې ماسکونه وکاروي. په داسې حال کې ده چې کورونا وبا په دغه هیواد کې سخته په خپرېدو ده. د بایدن اداره په جنوري میاشت کې به رسمن قدرت هم ترلاسه کوي. جو بایدن پرون پنجشنبه د لومړي وار لپاره له خپلې مرستیالې کاملا هاریس سره په ګډه مرکه کې CNN ټلویزیوني شبکې ته وویل چې د لوړې د مراسمو په لومړۍ ورځ به له ولس نه د سلو ورځو لپاره د ماسکونو کارولو غوښتنه وکړي. جو بایدن د خپلو ټاکنیزو کمپاینونو پر مهال په وار وار له خلکو د ماسک کارونې غوښتنه کړې ده. منتخب ولسمشر وویل تر کومه چې اجرایه صلاحیت لري د ماسکونو کارونې فرمان به صادر کړي چې د فدرال ادارې په املاکو د الوتکو بسونو په ګډون د ایالتونو ترمنځ په ترانسپورت کې به د ماسکونو کارول جبري شي. کرونا په پاکستان کې په 15 ورځو کې 10 ډاکټران مړ کړي دي. د پاکستان د روغتیا پالانو ټولنې په خپل راپور کې ویلي چې د نومبر له 28 تر دسمبر 2 پورې د هیواد په مختلفو ښارونو کې 10 ډاکټران د کرونا له لاسه مړ شوي دي. د راپور له مخې تر ټولو ډیر شپږ ډاکټران د نومبر په 29 په کراچۍ، لاهور او ملتان کې مړ شوي دي. په راپور کې زیاته شوي چې د خونړی میاشت د نومبر و چې کرونا وایروس پکې 13 ډاکټرانو وژل. په دې سره تر اوسه پورې له کرونا څخه په پاکستان کې د ټولو مړو شوي ډاکټرانو شمیر 308 ته ورسید. د یادولو ده چې د روان کال په اکتوبر کې پاکستان کې د ډاکټرانو ویره څرګنده کړې وه چې که حکومت د کرونا وبا د دویمې څپې مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه پورته نه کړل، نو دا څپه به د لومړۍ هغې په نسبت زیاته خطرناکه وي. د پاکستان د حکومت د شمیرو له مخې د نومبر له 12 څخه یو وار بیا هره ورځ له 2000 څخه زیات د کرونا وایروس مثبت پیښې ثبت شوي دي، که څه هم په اکتوبر کې په پاکستان کې د کرونا فعاله کیسونو شمیر له 9000 څخه کم و، خو اوس دغه شمیر شاوخوا 250000 ته رسیدلی دی. دا د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12:00 نیوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دوام مو د افغان سولې له نویو هلو ځلو خبرو. سبا تمه ده چې د سولې د مذاکراتو پر اجنډا خبرې وشي. د جاپاني ولس له افغان ناکامورا د وژلو کال پوره شو.
کومې پروژې شروع کړې ولې هغه نیمګړې پاتې شولې. هغه خلک چې کوم خلکو ورسره کار کاوه، مزدور کارانو، غریب کارانو، هغه هم بیکاره شول.
په روزګان کې د غوښونو او سترګو ډاکټران نشته. په دې اړه به هم په خبرونه کې واوري. او روغتیا د ژوند شتمني پروګرام لرو چې پکې د نواری رواني ناروغیو په اړه د متخصص ډاکټر څرګندونې اوریدلی شئ چې دا ناروغي د انسان پر وجود څه اغېز کوي.
د انسان حافظه، د انسان تمرکز پکې مختلف کیږي.
د افغانستان د مصالحې عالي شورا هیله منه ده چې د قطر پلازمینې دوحې ته به د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمي خلیل زاد سفر د افغانستان د سولې پر روانو خبرو کې مرستندوی شي. او هیله ده چې د اوربند په اړه باندې د مذاکراتو پر مهال خبرې وشي. نور تفصیل لپاره کابل ته ځو. امید زهیرمل موضوع څارلې ده. تفصیل له دوی اورو. زهیرمل صاحب،
د ملي مصالحي عالی شورا امرسیال عزیز الله دین محمد وای چې د سولې ورستی پر مختګونه هیله بخون کړي. خغلی دین محمد نن ازادي رادیو ته وویل د سولې په بهیر د خلیل زاد اغیز جوت دی او د اوربند د ټینګېدو په برخه کې به دوه ته سفر هم د اوربند له تامینېتو سره مرسته وکړي. خغلی دین محمد ازادي رادیو ته وویل
خلیلزاد خو مؤثر دی، مؤثر سړی دی یقینا، چې او دا کوم شی چې په مخ کې دی لکه د اوربند دا هم د افغانستان د خلکو غوښتنه ده. موږ وایو که مرسته کمه، مرسته په دې برخه کې کمه نه وي چې ډېره چې ښه ده. زه یقین لرم اثر شته، تاثیر به لري.
خغلی دین محمد وروسته تر دې د څرګندونې کوي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیل زاد تېره شپه پر خپل ټویټر پاڼه باندې ولیکل چې دی د سیمې هیوادونو ته په سفر تللی او لومړی به ترکیې کې تم شي او له هغه وروسته به بیا دوحې ته ولاړ شي. خغلی خلیل زاد پر خپل ټویټر زیاته کړې له هغه ځای نه به د دوحې په لور روان شي چې وګوري له اړخونو سره، یعنې هدف یې د افغان دولت مذاکرات پلاوی او تر خوا طالبان دي، چې د اصول او لارو په سر د هغې وروستي پرمختګ پر بنسټ څه ډول کولی شي چې مرسته وکړي تر څو د یوې اساسي نقشې او تلپاتې او هر اړخیز اوربند لپاره چټک پرمختګ وشي. خلیل زاد دا هم ویلي چې دا به سیمه کې ته تر هغه سفرونه کوي سو د افغانستان د سولې د بهیر لپاره لا نور نړیوال ملاتړ ترلاسه شي. د خلیل زاد سفر او تر خوا د ملي مصالحې عالي شورا د خوښي وروسته تر دې مخته راځي چې دواړو لوریو، یعنې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د پلاوي او طالبانو، د خبرو پر تګلارې او مقدمې باندې توافق کړی دی او وایي چې ډېر ژر به پر اجنډا باندې هم خبرې اترې پیل کړي. شیبر صاحب
مننه. امید زهیر مل له کابله دا سجلړو خبریال و چې و موریدل چې د افغانستان د مصالحې عالي شورا هیله منه ده چې قطر ته به د زلمي خلیل زاد له سفر سره د سولې په خبرو کې یو څه سرعت رامنځته شي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په ننګرهار کې د جاپاني ولس له افغان بشرپال ډاکټر ناکامورا د قتل کال پوره شو. پر هغه د بریټ پلانونکې لا هم نه دی نیول شوی او د بیا رغونې پروژې نیمګړی پاتې دي. تفصیل لننګرهار د ازادي راډیو د خبریال سهار ګل امیرزی پراپور کې.
کله چې تیر کال د ډسمبر په څلورمه نیټه ناڅرګند وسلوالو په جلال آباد کې جاپانی ډاکټر ناکامورا وواژه، نو نه یوازې په افغانستان کې بلکې نړۍ کې پراخ غبرګونونه راوپارول. د پی ایم ایس خیریه بنسټ مشر تیتسو ناکامورا چې ځایي خلکو کاکا مراد باله، کلونه په افغانستان کې تیر کړي وو او د روغتیا، کرنې او اوبو لګولو په برخه کې ګڼې پروژې عملي کړې وې. د ناکامورا لمرګ وروسته اونۍ و او میاشتو کې هم د هغه په یاد غونډې وشوې، مډالونه یې په نوم شول، فلمونه پرې جوړ شول او پر ژوندي کتابونه ولیکل شول. خو هغه څه چې نیمګړی پاتې شول هغه د ناکامورا پیل کړې د بیا رغونې پروژې وې چې تر اوسه هم نابشپړې پاتې دي. د ننګرهار اوسیدونکي پر حکومت نیوکه کوي چې د ژمنو سربیره یې په تېرې اوو کال کې د ناکامورا د قاتلانو د موندلو لپاره کوم کوټله اقدام نه دی کړی. د ننګرهار د شیرزاد ولسوالۍ اوسیدونکی شیرزمان د ناکامورا وژونکو د نیولو ورمانجن دی.
هیچا دومره خدمت په افغانستان کې چا نه دی کړی لکه اکاموراد چې کړی. دشتې رغونې ټول شته کړ، خلکو لای د کار زمینه برابره کړله، پارکونه جوړ کړ، جمعیتونه جوړ کړ، مدرسې خلکو له جوړ کړې. او دغه قاتلین ولې حکومت سترګې پیخړې نیولې دي او دغه د اکاموراد قاتلین ولې نه نیسي؟ د ولسمشر اشرف غنی نه زما غوښتنه دا ده چې باید دغه قاتلین زر تر زره باید ونیول شي.
د جلال آباد ښار اوسیدونکی عصمت الله بیا وایي کال وشو خو نه د ناکام مرا وژونکي په ډاګه شول او نه یې د هغو نیمګړو پاتې پروژو پاڼه چا واړوله.
یو خدا چې چا ویشت، چیرته خلک لاړل، څنګه شول، هغه هم داسې مجهوله خبره پاتې شوله. او کومې پروژې شروع کړې ولې هغه نیمګړې پاتې شولې. هغه خلک چې کوم خلکو ورسره کار کاوه، مزدور کارانو، غریب کارانو، هغه هم بیکاره شول. نه یې څوک پوښتنه کوي، هر څه دا ټول مجهول پاتې دي.
تیج سنا کامور ته د هغه د بیا رغونو کارونو ته په درناوي د افغانستان افتخاري تابعیت هم ورکړل شوی و. ناکامورا نږدې شل کاله په ننګرهار، کونړ او ځینو نورو ولایتونو کې د روغتیا، اوبو لګولو، باغدارۍ او نورو برخو کې لسګونه پروژې عملي کړې دي. ډاکټر ناکامورا د 1998 لمریز کال د لیندۍ یا قوس په 1400 چې د میلادي کال د ډسمبر له 14 سره برابره وه، په جلال آباد ښار کې په ډزو ټپي او وروسته یې د سختو ټپونو له امله په روغتون کې سا ورکړه. د نوموړي مرګ په افغانستان او جاپان سربیره په نړۍ کې هم پراخ عکس العملونه راوپارول. له جلال آباد نیولې تر کابل، توکیو او نیویارک پورې په یاد خلکو شمې بلې کړې او د ده درناوي غونډې جوړې کړې. کله چې د افغانستان په ملي بیرغ کې پوښلی د ناکامورا تابوت له کابل څخه توکیو ته لیږدېده، نو افغان ولسمشر هم اوږه ورکړه او هغه مهال یې په خپلو څرګندونو کې ژمنه وکړه چې د ناکامورا قاتلین به پیدا کوي او د قانون منګولو ته به سپاري. افغان حکومت همدارنګه د ناکامورا د نیمګړو پروژو د بشپړولو ژمنه هم کړې وه، خو دا دواړه ژمنې تر اوسه نه دي عملي شوي. د ننګرهار والي ضیاءالحق امرخیل وایي د ننګرهار ولایتي اداره له پی ایم ایس موسسې سره په ګډه د ناکامورا د نیمګړو پروژو د تکمیل لپاره د بودیجې په موندلو بوخته ده څو بشپړې کړي.
عاملینو پسې جدي پلټنه کوو، امیدوار یاسو چې پیدا یې کړو، د قانون منګولو ته یې وسپارو او هغه پروژې چې د ناکامورا نه پاتې وي پی ایم ایس جمع د افغانستان حکومت د هغې تکمیل باندې کار کوي، د هغې ته بودیجې پیدا کولو باندې کار کوي. نو انشاءالله هغه ستر ارمان ته چې ناکامورا کار کول د هغه ارمان پوره کېدو لپاره شپه ورځ هلې ځلې کوي.
تیسو ناکامورا په پښتو ژبه رواني خبرې کولې. په 73 کلنۍ کې ووژل شو او جسد یې اونۍ وروسته جاپان ته ولېږدول شو. د جاپان دولت هغه ته د مرګ وروسته د ده د بشري فعالیتونو په پار لوړ دولتي نښان ورکړ او هندوستان هم د 13 جنوري په میاشت کې د پدماشری په نوم د هند لوړ ملکي دولتي مډال د ناکامورا په نوم کړ. سهار ګل میرزا، ازادي راډیو، ننګرهار.
امروز حقوق هسته ایمان رو
لا ازادی رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شي.
نن د دسمبر 4مه د بانکونو نړیواله ورځ ده. وړاندې به په خبرونه کې واوري چې په افغانستان کې له بانکونو څو فیصده خلک استفاده کوي او بانکي سیستم څرنګه دی. خو اوس یوه نړیواله مسله راخلو. د امریکا متحده ایالاتونو په بغداد کې د خپل سفارت د مامورینو شمیر کم کړی دی. امریکا دا اقدام وروسته له دې وکړ چې تیر اونۍ تهران ته نږدې د ایران یو اټومي ساینس پوه ووشل شو. ایران تور لګولی دی چې اسرائیل د دغه ساینس پوه په وشلو کې لاس لري. ایران په عراق کې نیابتي ملیشه ځواکونه لري او ګمان کیږي چې هغوی شاید دغه چخیستو لپاره پر امریکایي هدفونو برید وکړي. عصمت څاروان راپور لري.
د امریکا متحده ایالاتونه په داسې حال کې چې په عراق کې له ایراني او عراقي ملیشو ډلو سره کړکېچ زیات شوی، د بغداد له سفارت څخه خپل یو شمېر کارکوونکي باسي. په عراق کې د امریکا سفیر ماتیو تیولر د رسنیو له وروستیو راپورونو وروسته پرون په موقت ډول د کارکوونکو د کمولو موضوع تایید کړه. په هغه ویډیو کې چې د امریکا د سفارت په فیسبوک پاڼه کې خپره شوې، تیولر ویلي دی او د ډیپلوماتانو اصلي ټیم او پوځي سلاکاران به خپلو دندو ته دوام ورکړي. څرګندنه ده چې په عراق کې د امریکا له دې تر ټولو ستر سفارت څخه 200 ډیپلوماتان ایستل شوي دي. خو امریکا په داسې وخت کې په عراق کې د خپل سفارت د کارکونکو او ډیپلوماتانو شمیر کموي چې ولسمشر ډونالد ترامپ منتخب ولسمشر جو بایدن ته د واک تر سپارلو وړاندې پر ایران فشار ډېروي. بایدن ویلي چې په جنوري کې د سپینې ماڼۍ د واګو له ترلاسه کولو وروسته به هڅه وکوي چې د ایران سره خبرې پیل کړي. اټکل کیږي چې بایدن به په دې شرط د ایران او سترو قدرتونو د 2015 اټومي موافقې ته بیرته ور وګرځي چې ایران د موافقې شرطونه تطبیق کړي. ترامپ په 2013 میلادي کال له دې موافقې په یو اړخیز ډول ووت. په سیمه کې ترنګلتیا وروسته له دې زیاته شوه چې تېره اونۍ د ایران اټومي ساینس پو محسن فخری زاده تهران ته نږدې ووژل شو. ایران تور لګولی چې فخری زاده د اسرائیل له لوري وژل شوی او په غیر مستقیم ډول امریکا هم تورنوي. د مسالې دا احتمال پیدا کړی چې د ایران نیابتي ملیشي به غچ واخلي.
دا سجرړو پر روانه خبرونه کې تاسو کولی شئ چې موږ ته اس ام اس راوستوي. تر 12 بجو مخته سجرړو ته یو شمېر رسیدلې اس ام اسونه لولو او د خبرونې دوهمه نیمه مو روغتیا د ژوند شتمنۍ ته پروګرام ته ځانګړې شوې ده چې متخصص ډاکټر د رواني ناروغیو په اړه تاسو ته په دې پروګرام کې معلومات شریکوي. خو اوس هم یو روغتیایي مسله لرو. په ټولو روزګان کې د غوښونو سترګو پوستکي متخصص ډاکټر نشته. د دې ولایت خلک وایي له یوې خوا جګړو وربندې لارې تړلې او بل لور ته په ولایت کې روغتیایي سهولتونه کم دي. په دې اړه نور تفصیل له ترین کوټه د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت پر راپور کې.
هغوی نیکمرغه دي چې په روزګان کې د سترګو پوستکي او یا هم د غوښونو په ناروغۍ اخته نسي او که اخته سي نو په ټولو روزګان کې د دې ناروغیو متخصص ډاکټران نسته. خو دا ډول ناروغي بیا لکه چې د روزګان دې مجبوری ته نه ګوري او په دې ولایت کې د هغه کسانو شمیر هم کم نه دی چې باید د یادو برخو متخصص ډاکټرانې درملنه وکړي. دا د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې سلبستری زروختون دی. په دې ولایت کې چې د خلکو پر مخې د تګ راتګ لارې تړلې، د هر ډول ناروغانو لپاره وروستۍ هیله ده. دلته خلک د بیلابیلو ناروغۍ د درملنې لپاره راځي. پنځه کلن عبدالحمید همدې ولایتي روغتون ته خپل ورور چې د غوږونو ناروغي لري د درملنې لپاره راوستی دی. خو د ولایتي روغتون سرطبیب هغه ته یوازې د درد د آرامولو درمل لیکي، ځکه چې هغه د غوږونو په برخه کې تخصص نه لري. عبدالحمید نه پوهیږي چې د خپل ناروغ ورور د درملنې لپاره څه وکړي، ځکه په ترینکوټ کې د دې برخې متخصص ډاکټران نسته. له اورزګان څخه د وتلو لپاره لوی لارې هم تړلې دي او د ده جیبونه هم تش دي.
یو خو ملا ټوله خرابه ده، د دې مشکلات سره مخامخ یو، او بل د غوږو د ډاکټر مشکلات شته، د سترګو د ډاکټر مشکلات شته. موږ باید وغواړو چې دا یعنی راته فعاله شي.
کارین کبلا هم د ترینکوټ یو بل اوسیدونکی دي چې له ورته ستونزو سره مخ دي.
بیخی ډیر دي نو خو بیا وړو کندار ته وړو دا اوس د محمد په نامه دی د بلوچي دی چې د سترګو مرضی درلودل نو کندار ته مو بیا ووي نو هغه لارې دي نو تاسې ته خو نرماشه در اکمل میر چې لارې ډېرې خرابې دي او مشکلات ډېر دي نو د سترګو ډاکټر ودان دلته دلیل نشته نو چې په شپخانه کې دا خو نو ډېر ښه دی.
د اورزګان د ولایتي روغتون سرپرست او سرطبیب ډاکټر ضیاءالرحمن نیازی وایي نه یوازې دا چې د سترګو او غوږونو متخصص ډاکټران نه لري بلکې د پوستکي د ناروغۍ متخصص ډاکټر هم په روغتون کې نشته.
دا روغتون د ای پی ایچ ایس د نگانه یا هغه د روغتون په سطح چې کوم پیکیج ده د هغې د نگانه دا په اصغري بسته کې ده، البته یا په اصغری پیکیج کې ده. نو په اصغری پیکیج کې د ګوشګلو متخصص، د جلد متخصص، همدارنګه نور متخصصین چې هغه په اصغری پیکیج کې نشته ده نو دلته وجود نه لري، چونکې نو هغه ناروغان چې هغه د سترګو مشکل لري یا هم د ګوشګلو مشکل لري یا هم جلدی شدید مشکلات لري نو هغه موږ دغه تاسو کندهار ته استو چې دا هم د ناروغانو دپاره ستونزه ده او هم دلته د صحي کارمندانو دپاره ستونزه، ځکه یعنې ډیری ناروغان زموږ څخه دا یعنی خواهش کوي چې باید دې ناروغان ته د دوی دغه وسیکم لکه تداوی وسي.
په ترینکوټ ښار کې دا مهال یو شمیر خصوصي روغتونونه هم فعالیت لري، خو په ټولو کې داسې ډاکټر نشته چې د سترګو، غوږونو، ستوني او پوستکي په ناروغۍ کې تخصص ولري. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت چارواکي هم مني چې په اورزګان ولایت کې د ولایت په کچه ضروري متخصص ډاکټران نشته. د دې ادارې مرستیال ویان نرولا طریقې ازادي راډیو ته وویل یوې قراردادي موسسې ته د وزارت د مشرتابه له لورې لارښوونه سوې څو د ترینکوټ ولایتي روغتون ته د غوږونو، سترګو او پوستکي متخصص ډاکټران پیدا او په دنده وګماري. دا چې دا قراردادي موسسه به کله وتوانېږي چې داسې متخصص ډاکټران پیدا کړي چې له تړلو لارو راتېره او په ترینکوټ کې کار کولو ته زړه ښه کړي، ښایي میاشتې او کلونه وخت ونیسي. تر هغې اورزګان کې په دا ډول ناروغۍ اخته ناروغان باید یو نیمه ورځ مزل وکړي څو کندهار کې اړوند ډاکټرانو ته ورسي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي راډیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مو دی ازادي ویب @ rferl.org.
نن د دسمبر 4مه د بانکونو لنډیوالې ورځ سره برابر ده. په افغانستان کې ویل کیږي چې یوازې تر 15% وګړي له بانکي سیستم ګټه اخلي، هغه هم په ډیره ابتدایي بڼه. د شاهزاده سرای د صرافانو ټولنه وایي، البته دا سرای په کابل کې دی، د دې سرای د صرافانو ټولنه وایي چې بانکونه یوازې په سترو ښارونو او د ولایتونو په مرکزونو کې فعال دي. په ولسوالیو او لرې پرتو سیمو کې صرافان پوری خدمتونه وړاندې کوي. نور حال له کابل د رحمت الله افغان په راپور کې.
شاوخوا اوولس کاله وړاندې کله چې د افغانستان په اساسي قانون کې آزاد بازار ومنل سو، په دغه هیواد کې اوسنی عصري بانکي سیستم رامنځته او په فعالیت یې پیل وکړ. تر ډیره تمه دا وه چې بانکي سیستم به د افغانستان اقتصادي وده چټکه او ستر بدلونونه به رامنځته کړي، خو د بېلابېلو لاملونو تر څنګ روانې جګړې لکه د نورو برخو په څیر بانکداري هم اغېزمنه کړې ده. تر 2010 میلادي کاله په افغانستان کې بانکي سیستم پراخ شو او د سیمې په کچه افغانستان چټکه اقتصادي وده خپل کړه، چې په همدې کلونو کې د دغه هیواد اقتصادي وده ان تر 11% لوړه شوه. که څه هم د افغانستان بانک او د بانکونو اتحادیه بانکونو ته د وګړو د لاسرسي په اړه څه نه وایي، خو د افغانستان بانک پخوانی مرستیال خان افضل هډوال وایي چې اوس مهال تر 15% افغانان بانکداری ته لاسرسی لري.
د 12-15% نفوس چې بانکي حساب ته یا بانکي نظام ته لاسرسی لري تر ننه پورې مماغه 12-15% پورې دي.
اوس مهال په ټول افغانستان کې 14 دولتي او خصوصي بانکونه فعالیت لري چې تر ډیره د پیسو د لیک درا لیک او همداشان د دولتي کارکونکو د معاشونو د ورکړې چارې سمبالوي. د اقتصادي چارو کارپوهان وایي چې بانکونه له نورو خدماتو سربیره باید خلکو ته د کاروبار لپاره واړه او لوی پورونه ورکړي. خو خنافسل هډوال وای چې دمګړی په ټول افغانستان کې فعال بانکونه یوازې لس سلنه واړه پورونه ورکوي، خو د بانکونو له لوري د پورونو د ورکړې کچه په 2010 میلادي کال کې هغه وخت چې کابل بانک له اقتصادي ماتې سره نه و مخ شوی 2% ته رسیده. د افغانستان بانک او د بانکونو اتحادیه په دې اړه معلومات نه ورکوي. په 2010 میلادي کال کې هغه وخت کابل بانک له دیوالي کېدو سره مخ شو چې ونډوالو یې د بانک له پانګې پیسې وویستلې. د اقتصادي او بانکي چارو یو شمیر کارپوهان وای کله چې کابل بانک له اقتصادي ماتې سره مخ شو نو په ټول افغانستان کې په بانکي سیستم د خلکو باور ته لوی زیان ورسید. دوی وای د افغانستان د بانک چارواکو په بانک دانه کنټرول له کابل بانک سره احساساتي چلند، د نړیوالو له لوري په افغان حکومت د سیاسي فشار د زیاتوالي له امله کابل بانک له دیوالي کېدو سره مخ شو. د دغو کارپوهانو له ډلې وحید الله غازی خیل وای په افغانستان کې چې کوم بانکونه فعالیت لري لومړی معیاري نه دي او بل په هر ځای کې څانګې نه لري.
کمه چې په نورو دنیا کې بانکونو کې دی هغه په افغانستان کې نه دي. فرضاً په هر ځای کې څنګه نه لري ماستر کارډ نه چلیږي یا ډیر کم دی یا په ډیر مشکل سره دغه کېږي، یا که تاسې اکاونټ خلاصوئ په ډیر مشکلاتو یې درته خلاصوي. نو دغه لاملونه دي چې د خلکو اوس هم زه باور نه لرم چې 15% خلک دي دغه ته لاسرسی ولري. ډیر کمه ټیټه دي خلک په بانکونو کې پیسې لري، ځکه چې باور پرې نه کوي خلک.
دی وایي بانکداران په خلکو او خلک په بانکدارانو باور نه لري، نه هم بانکونه د ډیرو پورونو ورکړې ته زړه ښه کوي او نه هم خلک په اسانۍ پورونه اخلي. تر ډیره په افغانستان کې د بانکدارۍ مسؤلیتونه صرافان مخې ته وړي. صرافان وای د بانکونو پر ځای خلک په صرافانو زیات باور لري. د شهزاده سرای د صرافانو ټولنې د رهبری شورا غړی امین جان خوستای وای 90% صرافان پولي خدمتونه او وړاندې کوي.
دومره د صرافای لري په ټول افغانستان کې چې ګوډ ګوډ تا او په یو ساعت په نیم ساعت کې په 53 ډالر بیا به تاسو پیسې خدمات عرضه کولی شي. نو نسبتا بانکونو ته صاحب 90% صاحب صرافایو کړوړه موافقتي او ولس اعتماد لري او ولس کار ورسره کوي. او بانکونو سره نه ولس کار کوي نه اعتماد پاتې
د ډیسمبر 4 د بانکونو له نړیوالې ورځې سره برابر ده. هر کال دا ورځ په نړۍ کې د دې لپاره نمانځل کیږي چې د بانکي ستونزو هواري ته د مسؤلینو او چارواکو پام ډیر سي. د اقتصادي او بانکي چارو کارپوهان وای د دې لپاره چې په افغانستان کې د بانکداري سیستم ښه وغوړېږي په بانکي سیستم د خلکو باور یو ځل بیا تازه سي، نو لازمه ده چې له بانکي سیستم سره سیاسي چلند ونسي. او د افغانستان بانک چې په نورو بانکونو د نظارت چارې په غاړه لري پاک او مسلکي کسان پکې په دندو وګمارل سي. دوی ټینګار کوي چې باید په افغانستان کې ځانګړې بانکداري وده وکړي، په ځانګړي ډول په کرنیزو او تولیدي برخو کې ځانګړي بانکونه رامنځته سي او اوسني بانکونه نورو برخو ته خپلې څانګې وغځوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 903 شمیرې له لارې آزادۍ راډیو ته راستولی دي.
شرف الدین له زابله پر استولې سمس کې لیکلي دي چې زه عصبي ناروغي لرم، له ډاکټر دا پوښتنه کوم چې زه څه وکړم. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام تر 12 بجو وروسته لرو. متخصص ډاکټر په دې اړه معلومات ترکوي. کدا پروګرام تاسو واوري هیله ده چې څه به ترې ترلاسه کړئ. دانش افغان له جلال آباد لیکي افغان حکومت او طالبان باید د یو باثبات افغانستان لپاره سولې ته ورسی شي ترڅو افغان وژنه په بشپړ ډول بند شي. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي په سولې کې د طالبانو پر نیت شک لرم، او دی لیکي چې بندیان آزاد شول د طالبانو بندیان، خو خبرې پیل نه کړي. عبدالواحد مدقیق له لوګر لیکي طالبان او حکومت لومړی اور بند وکړي بیا د سولې خبرې وکړي. خپلواک صاحبی لاله شنګ لیکي د لغمان لاله شنګ چې مذاکراتي ټیم باید اول اور بند وکړي. حقانی د زابل له شنکی ولسوالي تور پوری کوي پراستولې سمس کې چې د طالبانو اولادونه په پنجاب کې درس وایي د غریب افغانانو غم نه خوري. اتل له زابل لیکي د سولې د خبرو نوې پړاو لا ستونزمن دی، ځکه چې د په وینا طالبان د پردیو اجنډا سره یو راغلي دي او د مذاکراتو پر میز کښېني. حمیده نظری لکلات پر استول استمس کلی که حکمت د ناکامورا د امنیت پساتلو که پات راغی اوستی د ناکامورا د قتل پا قضیه که خپل غفلت پریشتی قاتلان دی پیدا کری. کریم شیدا د غزنی لمقور نلیکلی دی حکمت باید د ناکامورا قاتلان پیدا کری. ولید احمد مخلص د غزنی لخواجه عمری ولسوالی لیکی لولسمشر اشرف غنی څخه دا هیله کوم چې د ناکامورا قاتلان پیدا کری. ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. دولس بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه لرو. زما همکار به وړاندې کړي.
سلام، صفی الله ستانکزی یم. لنډو خبرونو ته ښه راغلی. نن د دسمبر څلورمه د ډاکټر تیتسو ناکامورا له لومړي تلین سره برابره ده، خو د ننګرهار خلک وایي حکومت یې لا هم قاتلین نه دي نیولي. تیتسو ناکامورا چې کلونه یې د روغتیا، کرنې او اوبو لګولو په برخه کې خدمت کړی و، د 2019 کال د دسمبر په څلورمه د یو وسلوال برید هدف وګرځېد او د سختو ټپونو له امله یې سا ورکړه. د هرات په دوو ولسوالیو کې وو وسلوال طالبان وژل شوي دي. د هرات د والی ویان جیلانی فرهاد آزادی راډیو ته وویل چې د پنجشنبې ماښام د هرات په زاول ولسوالی کې څلور طالبان د یو ماین په چاودنه کې وژل شوي. هغه وویل طالبانو دا ماین کې نو چې چاودنه پرې وشوه. همدارنګه د هرات په کوهی زورور سیمه کې هم د امنیتي ځواکونو لخوا درې طالبان وژل شوي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. کرونا په پاکستان کې په 15 ورځو کې 10 ډاکټران مړ کړي دي. د پاکستان د روغتیا پالانو ټولنې په یو راپور کې ویلي دا ډاکټران د نومبر له 8مې د دسمبر تر 2مې د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې مړ شوي دي. او د امریکا د متحده ایالاتونو منتخب ولسمشر جو بایدن بل امریکایانو غوښتنه وکړه چې د ده د واکمنۍ په لومړیو سلو ورځو کې ماسکونه وکاروي. ښاغلی بایدن به دا غوښتنه داسې وخت وکړي چې امریکا د کرونا له یوې سختې څپې سره مخ ده.
له صفی الله ستانکزی په مننې چې لنډ خبرونه یې وړاندې کړل. نن له دوو تر دریو بجو ولایت په ولایت پروګرام میدان وردګ ته ځانګړی شوی دی. تاسو کولی شئ چې په دې خپرونه کې د ټلیفون له لارې او د ازادي راډیو د سکایپ له لارې برخه واخلئ. د دې سات د خپرونې خبري برخه هم دومره وه. اونیس پروګرام روغتیا د ژوند شتمنۍ ته مخه کوو.
روغتیا د ژوند شتمنۍ.
سلامونه. د روحي فشار او امراض او تاثیرات پر بدن باندې خبري کوو. زه مرسل زازی یم. ډاکټر کیم الله صالح د رواني ناروغیو متخصص او د افغانستان د رواني ناروغیو د متخصصینو د ټولنې رئیس خبرونه کې را سره میلمه دی. پر دې خبري کوو چې هغه ناروغي یا هغه څه چې موږ تاسو زوروي او موږ تاسو کړوي څونه کولی شي چې د موږ پر بدن البته بعد اغیزی وکړي. روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه ده. وره بشو ډاکټر صاحب. ډاکټر صاحب سلامونه، وخت مو بخیر.
علیکم سلام. زه هم په خپل وار لمړی تاسو ته تاسو کارکونکو او همدارنګه د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
علیکم سلام ډاکټر صاحب، خیر اغلی خبرونه ته په سرګې بو پوښتنه د سی پایل کړو چې البته دغه ناخوالې ستونزې چې موږ په ټولنه کې ګورو څونه کولای شي د موږ تاسو په روحي او رواني وضعیت باندې بد اغیزې وکړي، او د دې ترڅنګ دغه روحي او رواني ستونزې چې موږ ته پیدا کوي ترڅنګ نورې کومې ستونزې موږ ته پیدا کولای شي؟
بله، لکه څنګه چې تاسو مخکې هم ویلي، سترسونه یا رواني ستونزې یا رواني فشار دا داسې یو حالت ده چې کله هر کله چې انسان د یو ډار یا کړاوونو او ستونزو سره مخامخ شي او یا ورسره لاس او ګروان شي او په دغه مقابل کې یو ډول ځاني او ذهني غبرګون یا عکس العمل ښکاره کړي، دې ته رواني فشار وایي. په نارمل حالت کې د ستونزو مقابل کې برلاسه وي انسان، خو کله چې دغه برلاسه یې له لاسه ورکړي بیا دغه ته یو رواني ستونزه یا رواني فشار وایو چې انسان ته مختلفې ستونزې پیدا کوي.
بله ډاکټر صاحب، دغه رواني فشارونه د ده اثرات پر بدن باندې څنګه دي؟
بله، په عمومي صورت باندې خپل رواني سترسونه یا رواني فشارونه د انسان په بدن باندې، یعنی د انسان د سیو پدیده جسم او روح یا روان نه جوړ شوی ده. د انسان جسم هم ناروغه کیږي، هر غړی هر عضو ځان ته مختلف ستونزې او امراض لري، او همدارنګه د انسان روان هم ناروغه کیږي. دا دواړه یو بل ته لازم او ملزوم دي. کله که د انسان رواني حالت خراب شي نو انسان جسمي حالت ورسره مستقیما خرابېږي، او کله چې د انسان جسمي حالت خراب شي مستقیما د هغه رواني حالت هم خرابېږي. یعنی یو بل سره لازم او ملزوم ده. را به شو اصلي موضوع ته چې د خپل رواني فشارونه یا سټرسونه، یعنی هغه سټرسونه چې منفي اثرات لري د انسان په وجود باندې، هغه کوم دي؟ په عمومي صورت باندې دغه سټرسونه چې کله انسان ته پیدا شي، د انسان په مختلفو غړو باندې، په مختلفو اعضاو باندې، د انسان په مختلفو سیستمونو باندې ناوړه اغیز کوي. مثلا خصوصا کله چې موږ په سر نه شروع په دماغ باندې، په مغز باندې، د انسان حافظه، د انسان تمرکز پکې مختلف کیږي. کچېرې وښتان ته وګورو، اته ځینې کسان هم تاسو ویدري وي چې د یو د ویښتو تویدلو علت همدغه سټرسونه کېدای شي. دایمي خستګي منځ ته راوړي، عمومي کچېرې فکر وکړو شدید سردردي موجوده وي. تاسو ویدري کله چې یو څوک د رواني فشار لاندې راشي، د هغو په سر باندې درد پیدا کیږي. بیا موږ ورته دغه ټینشن هډیک وایو چې د فشار له وجې نه پیدا کیږي ورته سر باندې. همدارنګه د پښو او لاسونو یخوالی په هضمي سیستم کې مختلف تغیرات منځ راوړي، سوی هضمې پیدا کیږي. په خوب کې هم ستونزې پیدا کیږي چې خوب یا زیاتیږي یا کمیږي. د انسان په نهایت باندې چې پښې او لاسونه دي، هغه باندې هم ناوړه ستونزې پیدا کیږي. د دې ترڅنګ د انسان مهم غړی چې هغه قلب او زړه ده، د انسان په زړه باندې هم ناوړه اثرات لري. مثلا د انسان د اکسیجن غوښتنه زیاتیږي، د زړه ټکان زیاتیږي، حتی د زړه بعضي حملې هم د زیاتیږي په سټرس کې. او همدارنګ ورخطایی په انسان پر روان باندې تاثیر لري، چې انسان د غوسې، قهر، حتی د وزن زیاتېدل، بې تعادلي، د وزن کمېدل، دغه ټول هغه ناوړه اثرات دي چې وروسته به یې په ترتیب سره مو بیا په تفصیل سره د اورېدونکو ته واورو.
بله بله، سلامونه. علیکم سلام، د راډیو غږ ټیټ کې مهرباني. څوک له کوم ځای؟
د هلمند د مرکزي زندان سره ستاسو سره پاړی کوم. خو
مهرباني ورور، اورو د تاسو نه.
دغه دغه په زندان کې دغه دغه سر ویښتان ډېر سپینېږي، ژره ډېره سپینېږي، او د بدن ځای پیدل ډېر دغه د اعصابو تکلیف پېښې ډېرې. دا د چی څه کېږي؟ دا د مشکل د چی څه دی؟
ښه، نور کومه ستونزه خو نه لرئ؟
نه نه، مهرباني، تشکر. به زه دغه مشکلات راته بیان شي. دا ویښته ولې سپینېږي؟ دغه بدن بېخې ضعیفوالی لري، دغه انسانانو د لاس ورکړی دی په زندان کې. چې دا د چی څه دی؟ د تشویش څه دی؟ چی څه دی؟ دا څه مشکل لري؟
سلام ده، مننه. بلې، سلامونه.
سلامونه مرسل زوبای خورتا ته محترم ډاکټر صاحب ته د غوړسونې د خپل ورسولو مکان په زړه دی. ورداګ هم د باندې چک ورداګونه.
ورداګ صاحب په خیر اغلی مېرمنې.
خدای دې پردې وکا. نو محترم ډاکټر صاحب، نه مو بار پښتنه ده، موږ یو دوست دی بیا لاس کوله کی چې د تاسو بي تکلیف پیدا دی. نو د بیا لاس کوله د داوندره دا وو خړلې. نو مو شي مېدا داسې دا چې دا ما سم مبلې هیڅ کله و خوري، دا مېدا باندې داسې بوج ویته چې د دنیا ټول خوراکونه د تاور کړی. نو دا هیڅ څوک او ژوند دغه په داسې سیمه کې چې لاس راسایم کلینیک او شپخونه ته نه کی، یعنی څه باید وکړو چې د دې فراز دغه مشکل حل شي؟
معنی نه کوم. ډاکټر صاحب، ورور مو د هلمند د زندان څخه اړیکه نیولې و. دوی ویل چې د کوم علت دی چې د یو چا بدن ضعیفېږي، ویښتې زر سپینېږي؟ آیا یا دغه ستونزې د تشویش له کبله را پیدا کیږي او کنه؟
بله، د ویښتو سپینوالی یا د ږیرې سپینوالی مختلف اسباب لري. ما طبیعي خبره مخکې هم ویلې چې سټرس د ټولو رواني او جسمي ستونزو زیږنده ده. کله چې انسان د رواني او د جسمي د رواني سټرس باندې فشار راسي او خپله دا اعتماد له لاسه ورکړي، او بیا ونشي کړی چې د ستونزو د کړاوونو مقابل کې غبرګون وکړي یا عمل وکړي، نو بنا ان هغه باندې سټرس تاثیر کوي. د وجود په ټولو غړو باندې، د وجود په ټولو سیستمونو باندې ناوړه اغېز لري. یو علت همدا کېدای شي. په قرآن کریم کې یو آیات هم دا کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نازل شو، نو رسول الله ویل چې دغه آیات زه سپینګلی کړم. همدا پرې چې د حیات سپس هلته یو احساس د مسؤلیت وکړو. یعنې په دې قرآن کریم کې داسې ویلی شي چې موږ وایو چې یو علت د ګیرې سپینوالی او د لیسې سپینوالی سپس د رواني ستونزې پړاوونه مشلار دي چې فکر او سوچ تدي. بل علت دا هم دی چې سطح مرور لري. کله چې د انسان خصوصا اوله درجه زیاده که زوی رازی، پلار رازی، مور رازی او همدارن اولون او خویند رازی دغه اوله درجه کورنۍ غړي چېرې په دې ستونزو باندې اخته یې چې ویښتان زر سپینېږي نو وروسته کسان هم پرې همداسې امکان زده کړی. بل ځینې مواد کیمیاوي مواد موږ تاسې همېشه چې کله ویښته مینځو یا ګینو مینځو په کیمیاوي موادو باندې مینځو کله د شامپوګانو کې مختلف کیمیاوي مواد استعمالېږي هغه هم د ویښتو د سپینېدو سبب ګرځي. درېیمه خبره فزیکي بعضې اسباب دي فرض مثال کسان چې بیل مرګ ګرځي او د مر وړانګې دوامداره شکل باندې وي په ږیره ویښتو باندې وي هغه هم د سپینېدو سبب ګرځي. بل د ورور راویل چې ضعیفوال احساسي همدغه سټرسونه د ضعیفوال سبب ګرځي ځکه چې کله د انسان سټرس زیات شي نو د هغې اشتها کمېږي کله چې اشتها کمه شي نو خوراکونه نه کوي. او بل دا ورور چې دا وایي چې په زندان کې هم طبیعي خبره ده چې زندان خصوصي لکه د پلار مور کور غونې چې بهلته به هر شی موجود وي ماته طبیعي خبره ده چې نه متوازن خواړه شته نه سم صحي خواړه شته نه میوجات شته نه سبزیجات شته نو طبیعي خبره ده چې دا به ضعیفي احساس کړي.
بله ډاکټر صاحب لږ موضوع ته بیا هم تغییر ورکړئ تر څو چې ستاسو غږ راته سم راشي. وردګ صاحب د تاسو نه پوښتنه درلوده وایي دیارلس کاله کېږي چې یو دوست مو د اعصابو د تکلیف سره مخامخ دی او دوی دونه دوا خوړلې ده چې اوس د معدې ستونزې هم ورته را پیدا شوې دي په دې اړه راته وایاست. ډاکټر صاحب تاسو غږ راته سم نه راځي. بله مهرباني اوس کولی شئ
خبره دا ودر چې دا خبره وکړله په رواني ستونزې داسې بعضې ستونزې چې هغه په کلونو کلونو حتی د عمر تر آخري ورځې پورې باید دوا وخوري. که چیرې د دغه ستونزو لپاره دوا ونه خوري نو ممکن هغه رواني ستونزې حل نه شي. نو د دغه ورور طبیعي خبره چې دیارلس کاله کېږي د رواني ستونزو دوا یې خوړلې ده هر دوا یا هر قسم د خپله دوا کې مواد کله چې دا وخوړل شي انسان په معدې باندې ناوړه اثرات لري. نو زه د ورور دا هم ویلې چې زما ځای لرې ده زه باید څه وکړم. بهتره ده چې هغه دواګانې چې کوم ډاکټر نه دا اخلي د ډاکټر د توسې مطابق باید دوا وخوري. هغه دواګانې چې مخکې له ډوډۍ نه خوړل کېږي هغه باید مخکې له ډوډۍ نه وخوري. هغه دواګانې چې وروسته خوړل کېږي هغه باید وروسته وخوري. او هغه دواګانې چې د معدې د تخریش سبب ګرځي هغه دې باید وښو کړي ترڅو خپل ډاکټر ته ووایي چې دغه دواګانې د ما په معدې باندې بد اثر لري دواګانې تبدیلې کړي او نورې دواګانې ورکړي. مختلف رواني ستونزو لپاره دواګانې شته چې هغه هم ځینې معدې باندې ناوړه اثر لري ځینې معدې باندې بد اثر لري. نو بهتره ده چې یا دوا تبدیل شي او یا دا هم وښو کړي ترڅو دوا په مناسب وخت کې استعمال شي. یا مخکې له ډوډۍ نه یا وروسته له ډوډۍ نه او په خپل وخت باندې په مناسب وخت کې استعمال.
السلام علیکم.
علیکم سلام. جوړ په خیر. خاصې سات مخه دی؟
خیریت الحمدلله. کی شې؟ څه خیریت؟
مننه مهرباني دې تاسو نه اورو.
خیریت ته علي محمد جلالي هم له هلمند څخه اړیکه نیولې تا او ډاکټر صاحب ټول اوریدونکو سلامونه وایم.
علیکم سلام جلالي صاحب پوښتنه مو څه ده؟
پوښتنه مې دا ده چې زه تقریبا د 28 کال یم دا سر ویشتن می تقریبا تر سم نیمایي پوری ټول پیسې دي سر می راشي شوي ماډل دی. آیا چې دا د اعصاب ناروغي ده که دا بل ناروغي ده؟
ښه ویشته مو یوازې تللی دي او کنه نور ستونزې هم لري ورسره؟
یا نور ستونزې نه لرو بس صرف دا ویشتن می پیسې دي.
مننه ډیر زیاته. بلې اړیکه ته به هم ورشو تاسو هم کولای شئ چې اړیکه ونیسئ دوستانو پر رواني ناروغي یو باندې خبره ترې لرو. هیله ده چې پر دې برخه کې خپلې پوښتنې هم د موږ سره شریکې کړئ. سلامونه وخت مو بخیر. بلې سلامونه وخت بخیر.
وعلیکم السلام. جوړه خیره؟ بخیره.
مننه مهرباني. څوک؟
صابر میدان وردګ ولایت
نیولې. په خیر اغلی ورور دی وردګونه کچری پوښتنه لري ډاکټر صاحب یاوري.
مننه خیر تاسو نن مننه خو ځم دا څه په سبتم نه دا ستار مې خو ګریږي دا یو ډاکټر ته ورغلم هغه وویل چې د دې نه خو ګریږي دا سر چې د خپلو څخه وګای سم نو چې سر باندې راځي چې نو دا رښتیا دې نه دی او کترنګ دا
ښه تاسو ډاکټر صاحبانو ته مراجعه کړی ده؟
نو دا څه خبره ده ته ورغلایم غوړي ډاکټرانو ته ورغلایم وویل چې دا دې نه دی دغه شا طرف د دولي منځونه مين دغه مو سره خوږيږي او سر مې خوږيږي نو په میدان باندې نه پیوم کې میدان کوم بوج نه څه خو ډاکټرانو ویل چې دا دې نه خوږيږي.
بله نو تاسو دې میدې دوا درکړي؟
معده دوا راکم لا خو دغه سره مملکه چندانې خسته وو.
دغه ستونزه ورور د څه وخت نه تاسو پیدا شوې ده؟
تقریبا د درې کال کېږي چې ما هغه هغه د غزنی ټولاره مو غزنی شپخانه ټولاره مو ځکه چې ډاکټر راته ویل چې دا معده د معدې نه د بستر خوږیږي، دا ولې مو سره خوږیږي او دا سر مو خوږیږي. نو بیا پیرم چې څو سار چې له کېږم چې څو چای خورم چې چای وخورم بیا مې سر لږ شتي.
تشویش خو به ډېر نه کوي؟
نه نه، تشویش ساکن دی، چې ساکن نه یم.
ډېر زیاته مننه دې تاسو نه. ډاکټر صاحب، جلالی صاحب زنګ وهلی وو، وایي زه البته 28 کلن یم، وایي ویښته مې ځي او وایي سر مې بیخي ګنجې سوی ده، په سر کې مې ویښته نه دي پاتې، وایي نه پوهېږم چې دغه د څه شي له امله دی. ګرچې تاسو مخکې په دې اړه د دوستانو ځواب هم ورکړ.
بله، مخکې ما هم ویلې، بیا هم وایم د ورور ته جلالی صاحب ته وایم، ویښتانه تویدل هم تقریبا مستقیمه اړیکه لري د سټرسونو سره. دا هم عملا تجربه شوی ده، موږ هم اول ځل تجربه کړې ده. کله چې د انسان رواني فشارونه ډېر زیات شي، نو مستقیما اثر لري د ویښتانو په تویدو باندې. ویښتانه تویږي او دا یې لنډن. بل د وجود کې خصوصا هغه مواد چې د ویښتانو په وختلتیا کې د ویښتانو په تفصیل کې رول لري، د هغې کموالی هم تازه چې د تصفي زنک مثلا اوسپنه، دا ځینې نور مواد ویټامینونه دي چې د انسان د ویښتو په تفصیل کې رول لري، د هغې د کمبود عمله هم د ویښتانو تویدو سبب ګرځي. مخکې ما هم ویل د شامپو یا د ځینې کیمیاوي موادو استعمال ویښتانو کې دا هم د ویښتو د تویدو سبب ګرځي. او بل مهم رول پکې لري هغه ارتیاد ده، کله چې د دې ارتیاد کې چې ویښتان پیږي ممکن دا هم انتقال شي دوی ته، په ارتیاد کې وټل پاتې شي او دوی ویښتان پیږي.
بله، او
بل ورته سر په سره په هغه باندې وایم چې د دې لري په مختلف ناروغۍ بسنت ورغلی ما د لپاره ورته سر ته وایم چې تر کوم ورته سر دغه سردردی لاملونه واوري، ممکن چې یو کټګوري کې خامخاره شي او د هغه د درملنې په هکله باندې سوچ او فکر وکړي. د سردردیو مختلف لاملونه دي، یو علت یې هم رواني ستونزې کېدای شي، لکه څنګه تاسو څنګه وکړه چې تشویش کبله کې آرامه خو به نه وي، دا علت کېدای شي. رواني سټرسونه هم د ټینشن هډک ورته وایي، ممکن ټینشن له وجې نه هم د سردردی پیدا شي. همدارنګه معده هم کیدای شي چې د سردردي سبب وشي. لوړ فشار، ځینې وخت لوړ فشار یو علامه هم سردردي ده. بل بعضې طبي مواد یا کیمیاوي مواد استفاده یا په دوامداره شکل باندې د هغه زنانه چې د حمل ضد دواګانې خوري، یا بعضې کسان د درد لپاره دوامداره ګولۍ خوري، د درد دوا هم د سردردي سبب ګرځي. د خوږی خپل اساسي علت د سردردي ده. همدارنګه دماغي او مغزي تکلیفات هم د سردردي سبب دی. که چیرې موږ دغه ټول لاملونه وګورو، نو ممکن یو به وټکسې ولري او دغه لامل له وجې نه به.
بله ډاکټر صاحب، یوه پوښتنه ده چې ډېری مېرمنو ته مو مخکې اشاره درلوده، مېرمنې په تشویش برخه کې ډېر زیات مخته دي، ډېر زیات تشویش کوي، همیشه فکر یو موضوع ته شي غبر دي، تشویش کوي، حتی در دې چې رواني ستونزې ورته را پیدا سي، او دغه ستونزې دغه تشویشونه د وجود په نورو غړو باندې څونه کولای شي چې بد اثرات وکړي، حتی آیا دا هم کېدای شي چې یو چاته البته د مغزو سکته ور پیدا سي، او د دې ترڅنګ معده ستونزې او د وجود نور غړي ستونزې هم ورته پیدا کړي او کنه؟
بله، مخکې هم ویل چې کچیر موږ د ټول سیستمونو د وجود بدن وګورو، خلاص چې ستونزه یا رواني ستونزې د انسان په هر غړي او په هر سیستم باندې ناوړه اغېز لري. یو ناوړه اغېز همدا کېدای شي چې د انسان په هر څه دماغ باندې دنه حتی د سټرسونو له وجې نه فشار لوړوالی سبب ګرځي، یا همدارنګه د کله چې د انسان سټرسونه زیات شي یو قسم مواد په نوم د کاتکولامین چې پنسلین او ادرین ورته وایي، دغه مواد په وینه کې زیاتېږي. کله چې زیات شي نو د انسان د اکسیجن تقاضا یا غوښتنه زیاتېږي، او همدارنګه د رګونو د سپازم یا تنګېدو سبب ګرځي. حتی هم د زړونو کې یو برخه ده،
دغه د زړونو د برقي سیستم د بیثباتي سبب ګرځي. ځینې وخت حتی د قلبي حملو باعث هم کېدای شي. بل غټه ستونزه په سیستمو کې همدا ده چې انسان د پرخوري پیدا کېږي، یعنې دا خواړه خوري چې د دې پرخوري د وجې نه انسان ته وزن زیاتېږي، وزن د خپلې وجې نه د انسان کولیسټرول د وینې زیاتېږي. همدارنګه انسان دې ته وده راکوي چې باید سګرټ وڅکي. ځینې کسان تاسو لیدلي کله چې په سیستمو چان لاندې راشي نو د یو سګرټ په ځای باندې لس سګرټ یو ساعت کوي. دا په دې معنی چې دوی سټرسونه په دې باندې کموي. ولې برعکس د سګرټ د زیات وهلو په پایله کې انسان په وجود کې په وینه کې په رګونو کې مختلفې ستونزې پیدا کوي چې هر حتی د انسان د رګونو د تنګوالي او بلاخره د سګرټ حملو سبب ګرځي. همدارنګه د زړه ضربان هم د سټرسونه زیاتوي، د وینې فشار لوړیږي، غیر طبیعي ضربان په وینه کې پیدا کېږي. دا هغه ستونزې دي، هغه اثرات دي چې د انسان په زړه باندې د سټرسونو وجه نه پیدا کېږي.
بله، روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه د ازادۍ پر څپو اوري. سلامونه، وخت مو بخیر.
وعلیکم السلام. تاسو ته سلام ادارې راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه. شکر الله یم مرخ جانونه.
شکر الله، په خیر اغلی خبرونه ته مهرباني. پوښتنه مو اورو.
پوښتنه مې ډاکټر صاحب ادارې اول وته سلامونه مو به پوښتنه دادا بعد له سلامه زه په خوب کې چې دا غو کومه ده دا زیرګې کومه او بل چې دا غونه چې ته هو انده مشکل مې ده.
بله، ورځې کوم ناخوالو ستونزو سره مخ یاست او کنه؟ که چیرې په عادي ډول هم کچری ویده کیږي خوشاله هم اوسې همدغه حالت است پیخیږي؟
نا کوم ستونزو سره نه یو، الله شکر الحمدلله. بس مشکل نشته، بس همدغه ستونز همدغه لږ د غنم کمزوري او د دماغونه.
یعنی ستونزه لري؟
او
ښه، ډاکټر ته مو مراجعه کړې ده ورور؟
ډاکټر ته خو هغه کړی وه، یو واري مو مراجعه کړی وه، ورته بس څه دوا ما وایرا کړی وه، بس بیا په دې شتنه ده کړی وه.
ډیر زیاته مننه، ان شاء الله چې ډاکټر صاحب تاسو ته په دې برخه کې وضاحت درکړي. مننه د تاسو نه.
او هغه دا وضاحت چې راځي ته برادو اورم، بس کوم شی چې خوي زه به ماغه بیا
ان شاء الله. ډیر مننه د تاسو نه. سلامونه.
سلام علیکم.
علیکم السلام.
خپل سلامونه تاسو او محترم ډاکټر صاحب ته وړاندې کوم. د هم دا والله مرغابت خبرته مرګ
اجي سه په خیر اغلی خبرونه ته امیره باندې پوښتنه د تاسو نه اورو.
او د ډاکټر صاحب خدمت سوال دی که عمال لري په افغانستان کې څونه خلک په دغه رواني مشکل دغه گرفتار ده؟ افغانستان کې د تبابات امکانات څه په ولایت کې؟ او بل پرسنل نه دا د سوال دا دی چې یو څوک په دغه رواني تکلیف مبتله شي ډېرې په دوایي شکیږي او که په مشوره دي؟ او که داسې دی د دغه مرض په د لیونتوب وفات ځي او که نه ځي، که تبابات ونه کړي؟ دغه که جواب لکړي ډېر به مهرباني.
مننه جناب اجي. ډاکټر صاحب راو شو د ښاغلي شکر الله پوښتنې ته، چې په خوب کې دوی غاښونه یو ډول ژوي او په خوب کې اته فکر کوم ځینې کسان چې خبرې کوي خپل ځای نه راپاڅېږي، حرکتونه هم ترسره کوي، نو دا څه ډول یو ناروغي ده ډاکټر صاحب؟
دا خو د خوب یو اختلال په نامه یادیږي، د خوب اختلالات. د خوب اختلالات تقریبا یو ډېر وخت بحث په رواني ستونزو کې چې زبلنګ اندغه دوه موضوعات وایم، چې یو خوب کې ګرځیدل یا نارامي ده، او بل د خوب کې د غاښونو چیچل دي چې د تکلیف بروکتیزم یا د خولې د غاښونو چیچل ورته وایي. دا هم د خوب د اختلالاتو یو اختلال ده چې تقریبا انسان کله د خوب هغه دویمې او درېیمې مرحلې ته ورسېږي. خوب څو مرحلې لري، د کله چې د خوب مرحلې ته ورسېږي نو بیا دوی غاښونه د شپې چې نارامه وي. اکثرا د اسباب نامعلومه وي، او ولې د دې ستونزو د حل لپاره بهترین لاره همدغه ده چې څومره د دغه کسانو استدعایي لپاره خاص کومه دوا نشته، ولې بهتره دا ده چې دا کسان د غاښونو ډاکټر ته ورشي تر څو د غاښونو لپاره یو قالب جوړ کړي، او د شپې لپاره هغه قالب واشي په خولې کې تر څو د غاښونو له منځه نشي، غاښونه خراب نشي. نور خاص درملنه نه لري. ولې ځینې کسان چې په خوب کې نارامه یا خوب کې ګرځي، هغه هم یو بله ستونزه ده، یا خوب کې خوبونه ویني، یعنی وحشتناک خوبونه ویني، د کابوس په نام یادېږي، دا هم مختلف اسباب لري. دا هم د دې لپاره دا ده چې د دې کسانو کله چې دوی ویده کېږي نو خوب یې
په حساب هغه د عمق ته نه رسېدلی، یعنې شوی نه، یا هغه اساسي مرحلې ته نه رسېدلی. د دې لپاره بهتره همدا ده چې ډاکټر صاحبان د خوب دوا د موقت لپاره ورکړي تر څو دوی خوب عمیق. خو ځینې کسان د دې خوب د اختلال له وجې نه داسې ستونزې پیدا کولی شي چې دوی کله د ورځې لخوا نارامه وي، نو د شپې لخوا دغه خپله نارامي تجربه کوي په خپل خوب کې، نو ځکه د دوی د خوب صحیح هغه نه لري، کیفیت نه لري. نو د خوب د کیفیت لپاره بهتره دا ده چې دوی ته د رواني ناروغیو متخصصین دوی ته دواګانې ورکړي تر څو دغه ستونزې ورته حل شي.
بله حاجي صاحب، هم اړیکه ونیوله وای، په افغانستان کې څومره کسان په رواني ناروغیو باندې اخته سوي دي؟ که چیرې دوی درملنه ونه کړي، آیا دوی لپاره به ستونزې راپیدا کیږي، حتی د مرګ سبب هم کیږي او کنه؟
طبیعي خبره ده چې په افغانستان کې لپاره مرګ د نورو نړۍ هیوادونو سره فرق همدغه چې افغانستان تقریبا څلوېښت کلونه زیات جنگ تجربه کوي. دا د جنگ ناخوالې، مرګونه، قتلونه، کورنۍ بې عدالتي، کورنۍ ستونزې او مشکلات، د ابتدایي اولیه موادو نه موجودیت، دا هغه اسباب او دي چې د افغانستان په خلکو په وګړو کې د رواني ستونزې زیات شوي دي. ځینې سروېګانې دا هم ښیي چې تقریبا اضافه له نیم نفوس د افغانستان پر رواني ستونزو یې تجربه کړې دي، او حتی وایي چې وشفت اکثره خلک د افغانستان په رواني ستونزو یو ډول رواني ستونزو باندې اخته دي یا دوی رواني ستونزې تجربه کړي دي. لنډ مثال همدغه وایي چې اوس پورې په موږ په افغانستان کې تقریبا زیات نه 3 میلیونه نفوس کې د موږ د معتادین لرو، او دا هغه اسباب دي چې د رواني ستونزې منځ ته راوړي. رواني ستونزې نه ترانسې په افغانستان کې د جنگ ناخوالې له وجې نه زیات شوي دي، بلکې په نوره نړۍ کې هم د رواني ستونزو ورځ پر ورځ زیاتېدو دي. چې تقریبا حتی اوس نوی تحقیق شوی ده چې په 2023 کې به د ټولو ناروغیو په سر کې رواني ستونزې قرار ولري، او همدارنګه ډپریشن چې یو اساسي د مرګ میر علت ممکن ډپریشن وي، ځکه چې اکثرا خودکشیانې یا ځان وژنې چې کېږي د ډپریشن د ناروغۍ له وجې نه کېږي. نو تقریبا دا وو چې ویلې چې د دوی لپاره یوازې فقط درملنه مهمه ده او روان درمانی هم اوس لنې کمرغه د عام روغتیا وزارت لخوا او د ځینو همکار موسساتو لخوا په هر ولایت کې، په هر ولسوالۍ کې او په هر صحي مرکز کې هلته سایکو سوشل نرس استخدام شوی ده چې هغوی مشورې ورکوي، رواني مشورې ورکوي، چې دا هم په د رواني ناروغیو د ستونزو په کمواله کې اساسي رول لري. یعنی د رواني ناروغیو د درمل لپاره دوه بوده مختلف، یو بوده دا ده چې موږ باید دوایي درمل وکړو، او بل بوده دا ده چې باید موږ دوی لپاره سایکوتراپي یا روان درمانی یا مشوره دهي وکړو، تر څو دواړه په موازي شکل باندې صورت نیسي او ناروغ د رواني ستونزو نه په امن پاتې شي.
بله ډاکټر صاحب، آیا دغه ناروغي چې تاسو هم یادونه وکړه چې په څو کلو وروسته به ډیر کسان په دغه ناروغي باندې اخته ووسی، داسې خاص کومه درملنه لري، وخت لري ځانګړی چې مثلا په څونه وخت کې باید دوی درملنه وسی، او کنه دغه کټګوریانې مختلفې دي؟
بله، د رواني ستونزو تقریبا مجموعا درې شپږ اختلافات نه تقریبا زیات مختلفو ګروپونو باندې تقسیم شوی دی، چې ځینې ته خلقي اراض وي، ځینې ته سایکوتیک اراض وي، ځینې ته استرابي اراض وي، ځینې ته دوقطبي اختلال وایي. دا مختلف اختلالات دي چې په رواني ناروغیو کې تقسیم شوی دي، ولې د هر ناروغۍ د هغه د وصل نظره، د هغه د حالت نظره، د هغه د اراض او علم نظره، د شدت نظره، او د هغه ناروغۍ د نوع نظره مختلف درملنه لري. ځینې په رواني ناروغۍ کې داسې ناروغۍ هم شته چې د عمر تر اخره پورې باید درملنه وشي، په چیرې یو ورځې هم دوا قطع شي بېرته هغه ستونزه ترې راګرځي او په ستونزې باندې اخته کېږي. او ځینې ناروغۍ دي چې یو مشخص وخت انتظار لري، مثلا ځینې میاشتې، شپږ میاشتې. خو د هرې رواني ناروغۍ د درملنې لپاره هغه د دوا تاثیرات، د شخص عمر، د شخص حالات، فزیکي حالات، د شخص رواني حالات، او همدارنګه د ناروغۍ نوع فرق دی چې څنګه تاثیرات خپلسي او څنګه درملنه وکړي. هغه هغه چاته خپلی چې ډاکټر یې هغه درملنه وکړي، ولې بهتره دا ده هغه څوک چې غواړي چې د رواني ستونزو درملنه لپاره خپله تداوي وکړي او دوا وخوري، نو بهتره همدا ده چې د خپل ډاکټر مطابق چې کومې توصیې ورته کوي، د توصیو مطابق باید دوا وکړي او درملنه وکړي.
بله ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب چې نن مو په خبرونه کې د موږ سره ونډه واخیسته او د ګرانو هیوادوالو پوښتنو ته مو ځواب ورکړ. مننه کوو د تاسو نه. ډیره زیاته مننه. مننه. ښه وخت خوښې به تاسو ته غواړم.
عدالت او له فساد سره مبارزه. که غواړی د فساد موارد د ازادي رډول لاله مسولینو ته ورسوي، نو د هر یک شنبه په ورځ ل دریو تر څلورو بچو ته د غشمیرو لاله ل مخسره په اړیکه کې شي. 0999 15 30 40 0992 25. او بیا هم د ازادي رډو د فیسبوک باندې لاله خپل پوښتنې ل مخسره شریک کړئ. www.facebook.com/azadiradio